د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د مرغوم یا جرید میاشتې څلورم او د دسمبر د میاشتې څلورشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستی هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي ترڅو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 240 میلیارډ ډالرو دفاعي بودیجه ویټو کړه. بشپړ خبرونه. د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې رادیو او نورو مسلکي خبرلانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاد کړه چې غږ دې هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري حملو کې د درېو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خدا او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالی کېدلی نشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونې او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. افغان ځواکونه په کندهار کې د 8 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهاره د ګډو ځواکونو په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړي راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ژړې، میوند، ارغنده، پنجوایی، ارغستان او ډنډ ولسوالیو کې د پلیو او هوایی بریدونو پر مهال دا طالبان وژل شوي دي. هغوی څلور پټنځایونه له منځه تللي دي او یو شمېر تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. افغان ځواکونه وایي چې دوی ته تلفات نه دي اوښتي. طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سرری هولسکن تور پورې کړ چې په 2008 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روټي تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
بېسول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پاتې دي، تقریبا 1000 کوره شاید د دې استفاده وکړي. 50 کیلومتره لري. کنواره د 5 متره.
د کونل دی والی په وینا د دې پل د جوړېدو چارې به په یوه کال کې بشپړې شي. د شاه مسیر په خوړ کې د کال په ډیرو وختونو کې اوبه بهیږي چې تګ راتګ پرې ستونزمن وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 240 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ولسمشر ترامپ د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي به 2000 سرتیري هم له افغانستان وباسي او هغه مهال به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. دغه راز د کانګرس دواړه جرګې په پام کې لري چې د راتلونکې اونۍ کې په دې اړه غونډه وکړي او د ولسمشر د دغې ویټو په وړاندې به اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او پلازمېنه مینس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤول بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې په بیلاروس کې په درغلۍ د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال اګنادي کازاکویچ دارایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه بنده ده. کازاکویچ په اکتوبر کې په یو ویډیوي پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شوي نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. په دې انتخاباتو کې لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شوی دی. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلوه ائتلاف حکومت تصویب کړل. د حکومت مشري فلورین چیتو کوي چې پخوا د مالي وزیر و او د امریکا په متحدو ایالتونو کې زده کړې کړي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 3، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 0، مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، او جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستی هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې ښار چې د امنیتي چارو مسؤلیت یې له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی. د نوموړي د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د کابل ښار د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نښه کړي ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هیل تړون روسته لري هغه ترلاسه کړي د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
پر خبریالانو وروستیو بریدونو خزینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي.
نور هم زیات شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته خپل پخواني ځای کې ما کار کوم هلته کار پیل کړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې د کرملین د مخکښ مخالف الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې اړوند نویو پرمختګونو مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
ناتو ملګرو ملتونو په کابل کې وروستیو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامداره کموالي په اړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مله سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټر سرچانس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وشل شوي دي. تا طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلی دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد ازادي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه و، نو هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وی، زیات وحشت به لیدلی وی. د یو پر ځای به پنځه حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به پنځلس چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته یې ډاډ ورکړ چې د امنیت د ښه والي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نښه کړي ترڅو د خلکو اذهان مغشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون پنځه روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
پر خبریالانو وروستیو بریدونو ښځینه خبریالان هم اندېښمنې کړې دي. په دې وروستیو کې د څو خبریالانو له وژل کېدو وروسته یو شمېر ښځینه خبریالان وایي د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بله فریبا ظاهر واورو.
په افغانستان کې وروستیو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشتا وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی، نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم او یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو یا دوه ځلې ورځم. ډېر ته اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې وروستۍ نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت تر څنګ د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت باز موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرامه وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو نولس کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستر لاسته راوړنې لرو د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا هر سیاسي هم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لرې پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبریالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د تولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې امله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ځینې خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړې، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربېره د ښځینه ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځیان دي او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږۍ کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پیښه کې د یوه کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
و مویدل چې پر خبریالانو وروستیو هدفي بریدونو خزینه خبریالان هم اندېښمن کړي دي. د غرض د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غني نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي اسنلر ښاغلي غني ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس پکړې شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولای. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وايي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د سهار او بجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسۍ یو بل ژغ خاموشه کړ. دا د هغې مقالې نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هېواد راتلونکي په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښې وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او د کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې ترخی مولاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور ښودل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسي ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هېواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ امنیت بندي او نورو اساسي موضوعات موافقه ته نه رسیدلې. نېشنل ورځپاڼه یاد موضوعاتو ته پکتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه کړي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي کچېری دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي، نو رښتونه پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او د چې واقعا باید افغانستان کې څه ډول عملي کار وسي شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا په دوهمه څپه کې دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. وزارت چارواکو وویل کچېرې خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي د دې احتمال شته چې دغه وایروس لا په چټکۍ سره په ټول هیواد کې سرایت وکړي. نور په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د دې هیواد روغتیايي حالت ګواښونکي وضعیت ته درومي. د دې وزارت د ویان مرستیالې معصومه جعفری د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل
که څه هم د لومړي څپې په پرتله چمتووالی او د دې ویروس په اړه عامه پوهاوی زیات دی، خو اوس چې ژمی دی او خلک ډېر کله په تړلې فضا کې راټولېږي، د فصلي ریزشونو او ناروغیو د انفلوئنزا ویروس شتون او د هوا ککړتیا کولای سي د دغه وضعیت په خرابېدو کې رول ولوبوي.
میرمن جعفری وایي لا هم د کوویډ 19 ناروغۍ د دویمې څپې په دوام کې داخته کسانو پیخې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې د ښارونو هوا تر بل هر وخت زیاته ککړېږي او علت هم د لوړو ودانیو، حمامونو، خراب ماشین لرونکو موټرو او د ډیرو کورنو له لورې د ناپاکو سنتوکو سوځول او مرکز ګرمیو لپاره د تصفیه ماشینونو نه لګول دي چې ډېر خلکو ته تنفسي ستونزې په ځانګړي ډول زکام او د ستوني درد په څیر ناروغۍ پیښوي. ډاکټران خلکو ته په دې موسم کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د ګواښ خبرداری ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیايي وړاندې شوې لارښوونې دې عملي کړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی رئیس او د رواني متخصصینو ټولنې اوسنی مشر حکیم الله صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تګ راتګ محدود کړي او همدارنګه د ټولنیزو مجالسو کې ختمونه او خصوصا کانفرنسونو کې ګډون محدود کړي، د فاصله مراعاتول خصوصا د دوو کسانو ترمنځ د ډیر ضروری خبره ده، اقران باید کسان د دوو مترو په اندازه باندې فاصله مراعات کړي، د ماسک استعمال ډیر ضروری خبره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تیرو سلیر 200 ساعتونو کې له 2015 کسانو سیمپلونه اخیستل شوي چې له ډلې 201 تنه په دې ناروغۍ اخته دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر 15,316 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې تیرو سلیر 200 ساعتونو کې د کورونا وباله کبله 20 کسان مړه شوي او 1,618 بیرته رغېدلي دي.
دغه راز د کووېډ 19 ناروغۍ په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه تفصیلي راپور لرو زموږ په نننیو خبرونو کې. مهیروي
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو. د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې نن په افغانستان کې د روان 2020 کال پر مهمو پیښو خبرې کوو. د هغه کال چې پای ته رسیدو ته د ګوتې په شمار ورځې امپاتې دي، افغانستان سږ کال څه مهمې پیښې په افغانستان کې څه مهمې پیښې وې او له څه ډول ننګونو سره مخامخ وو. تاسو هم کولای شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع د کرملین د مخکښ مخالف الکساندر ناوالنی د مسمومیدو په اړه د هغه روغتون وروستۍ نتیجه خپره شوې چې پکې دی بستر او تر دی پی خې دوی ورځې مخکې په خپل نوالني و ویډیو خبره کړې چې پکې د روسي د استخباراتو دی وګړي له خلی خبري اخلي. احمد شبر په دې اړه د ازادي راډیو خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
جرمنی روختون په خپل نوې خبر پڼه کې ویلي دي چې الکسی ناوالني د نوې چپ د اعصابو په کاس مصموم شوی وو. ناوالني د اګست په شلمه د روسیې دننه د کورنۍ الوتنې پر مهال په الوتکه کې سخت ناروغه شو، بیا په سایبریا کې د اومس ښار په روختون کې بستر شو چې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. د لانسټ طبي ژورنال د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه برلین کې د شاریتي روختون د ډاکټرانو له لوري د ناوالني د درملنې تفصیل خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د جرمني یوه نظامي لابراتوار چې د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د سازمان له لوري دنده ورسپارل شوې وه، د ناوالني په وینه کې د نوویچک زهري آثار تشخیص کړل. د جرمني د روغتون وایي چې 44 کلن ناوالني له مرګ وژغورل شو او شایع علت یې هم دا وي چې کله دی مسمومېده هغه وخت یې صحت شو. د لویدیځ یو شمېر نورو لابراتوارونو هم ورته نتیجه مخکې اخیستې وه. نوویچک ماده د پخواني شوروي اتحاد په وخت جوړه شوې وه او یوازې روسیه کولی شي چې کنټرول یې کړي. ماسکو بیا بیا د ناوالني د مسمومېدو خبر رد کړی دی. ناوالني د ده د مسمومیت په اړه د تازه راپور تر خپرېدو دوی ورځې مخکې د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې له یوه مشکوک غړي سره د خپلو خبرو یوه ویډیو خپره کړې وه. دا غړی د ټلیفوني مکالمې پر مهال وایي چې استخباراتو د نوویچک ماده سایبریا ته د ناوالني د سفر پر مهال د هغه په داخلي جامو کې ایښې ده. ناوالني وویل چې ده د فدرالي امنیت خدماتو د ادارې دې غړي ته ځان د امنیت شورا غړی معرفي کړی وو څو په دې ډول لده خبری واخلی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ازادي راډیو مشرتاب له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان اروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویتو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه.